سلام ستړي مشه سفیولا ستان اگزام د ازادي رادیو د څلورو بجو خبري پروگرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې اوري امریکا او ناتو وی له افغانستان د ملاتړ نوې فصل به افغان ځواکونه د دې جوګه وګرځوي چې خپل خلکو ساتنه وکړي. افغان حکومت له خلکو غواړي چې د بریښنا د ستنو په ساتلو کې مرسته وکړي.
سلګونه پای د بریښنا دي، هرې پای ته خو لیوا سړی نشي جوړولی او نه هرې پای ته باید پوستې واچول شي. دا د سیمې د خلکو مسؤلیت ګرځي چې له دولت سره او نتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
نړیوالو پولیسو د منظمو جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي. فرزاد منصوری افغان تکواندو لوبغاړی به په المپیک کې ګډون وکړي.
یو کارت وو چې هغه دغه تصمیم نیول د المپیک بین المللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوری افغانستان ته باید ورکړي.
تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شبر اورو.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د سعودي عربستان په کور به توپ پر افغان سولې خبرې کوي. افغانستان د کورونا وبا قرنطین تمدیدوي. په پاکستان کې د ریل ګاډي رټکر د قربانیانو شمیر تر شپېتو زیات شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د افغانستان د سولې په اړه د پنځشنبه په ورځ ګډه غونډه کوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وی دا یو ورځنۍ غونډه د سعودي عربستان په کوربتوب او د رابطې عالم اسلامي تر څارنې لاندې د مکې مکرمې په ښار کې دایریږي. د دغه وزارت ویاندوی ناصر حسیني نن ازادي راډیو ته وویل په دې آنلاین کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان د مشهورو دیني عالمانو ترڅنګ د اسلامي همکاري سازمان ځینې غړي په سعودي عربستان کې د افغانستان او پاکستان سفیران او د دوو هیوادونو د حج او اوقاف وزیران هم ګډون کوي. تر دې وړاندې د اسلامي هیوادونو دیني عالمانو د افغانستان جګړه د اسلام له نظره ناروا بللی وه. د یوې امنیتي سرچینې په وینا د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ نن سهار طالبانو نیولې ده. دا خبره یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وکړه. خو دې سرچینې د خپل نوم له یادولو ډډه وکړه او څرګنده یې کړه چې اجازه نه لري چې له رسنیو سره وغږېږي. د دې سرچینې په وینا د دولت آباد ولسوالۍ له مرکز څخه امنیتي ځواکونه د قرمقل په لور شاته شوي دي. دولت آباد ولسوالۍ له دریو کلونو راهیسې دولت مخالف وسلوالو محاصره کړې وه او دې ولسوالۍ ته به دولت د حواله لارې اکمالات کول. د فاریاب چارواکو او شاهین 209 قولي اردو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ځواکونه په پکتیا کې د پاکستان د مانسری د سیمې د یو اوسیدونکو د نیولو خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل مومند رسنیو ته وویل چې دا کس عظیم اختر نومیشي، په اردو خبرې کوي او په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نیول شوی دی. د ښاغلي مومند په وینا عظیم اختر ویلی دی چې په پاکستان کې شپږ کاله تروریستي زده کړه کړې او بیا له یوې شپاړس کسیزې ډلې سره افغانستان ته راغلی و. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پرون یې رسنیو ته دا خبره کړې وه چې د دوی په لیکو کې بهرني جنګیالي نشته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د راتلونکې اونۍ له شنبې به د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دوو اونیو قرنطین تمدید شي. د دې وزارت مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونې دولتي او خصوصي مرکزونه، د لمبه حوزونه او د ودونو تالارونه به بند وي. د دوشنبه پورس په افغانستان کې تر بل هر وخت کورونا د وبا د قربانیانو شمیر په څلور ساعتونو کې زیات وو او دا شمېره 650 ته رسیدلې وه. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ ته د افغانستان د برېښنا شرکت پلاوی تللی چې هلته د وارداتي برېښنا دوی نړېدلې ستنې ورغوي. د برېښنا شرکت ویاند سنګر نیازي ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا شرکت ټیم نن سهار سیمې ته ورسېده. له ارزونې وروسته به په تخریب شویو پایو کار پیل شي. سیمه غرنۍ ده، د برېښنا د ستنو کار به وخت غواړي، خو زموږ همکاران هڅه کوي چې دا ستنې ژر تر ژره بیرته ورغوي.
د سالنګ په آهنګران سیمه کې پرون د برېښنا دوې ستنې په بمونو والوزول شوې چې وې یو مخ له منځه تللې او بله یې له ژوانه شوې ده. په تېرو دوو میاشتو کې افغانستان ته د وارداتي برېښنا 19 پایې تخریب شوې دي. افغانستان له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه خپل 80% برېښنا واردوي. د پاکستان په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله د مړو شویو شمیر 12 ته لوړ شو. په دې پیښه کې چې د سند ایالت د دهرکی په نوم ښارګوټي کې پرون وشوه، په لسګونو کسان ټپیان شوي هم دي. په سیمه کې د ټکر یوه عیني شاهد شیر محمد اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
لوګ د راسته په پړې ته اودر ټرین کې سات ته کوئی بچي ته
دی وای ما خلک ولیدل چار لور ته پراته او ماشمان د ریل دننه بند پاتې وژړلې او د مرستې لپاره چی غوهلې مرجنی وښخورل وروسته د حکومت د شغورنې ډلې راغلې او عملیات یې پیل کړل. موږ د سیمې له پولیسو سره مرسته وکړه چې خلک د ښار سیمه ییزو روغتونونو ته په موټرو کې ورسوي. دا ټکر هغه وخت وشو چې یو ریل له کراچۍ سرګودا ته روان و او تر سپېده چاود مخکې له بل ریل سره چې له راولپنډۍ را روان و ټکر شو. د ریل دا کرښه به نن د ورځې په وروستیو کې پرانیستل شي. د امریکا ولسمشر له خپل اوکراینی ساری سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د متحد ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان خبریالانو ته وویل جو بایدن او ولودیمیر زیلنسکی پرون ټلیفوني خبرې وکړې. دا په جنوري کې د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته دوهم ځل دی چې جو بایدن د اوکراین د ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د اوکراین ولسمشر له ټلیفوني خبرو وروسته په یو ټویټ کې ویلي چې هیله لري چې له ولسمشر بایدن سره له نږدې وویني او غواړي چې د دوو هیوادو ترمنځ ستراتیژیکې همکاري زیات شي.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو دات کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي وایي د دوی د ملاتړ نوې بڼه به په افغانستان او افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې خپل خلکو ساتنه وکړي. لوی راستن او یون ستولتنبرګ په واشنگتن کې خپل منځي خبرو وروسته یو ځل بیا له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغان ځواکونو پر روزنې ملاتړ او تجهیز ټینګار وکړ او په دې برخه کې د مالی مرستو ژمنه هم وکړه. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
امریکا او ناتو یو ځل بیا ژمنه کوي چې د افغان ځواکونو روزنې ملاتړ او پوځي تجهیز ته به دوام ورکوي. د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید استین او د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په واشنگتن کې خپل منځي غونډې وروسته ویلي افغانستان او افغان ځواکونو د دوی د ملاتړ نوې بڼه به د دې لامل شي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له خپلو خلکو خاصاتنه وکړي. جنرال لوید استین له افغانستان د امریکایي عسکرو وتو ته هم اشاره وکړه. ویل دا بهیر ښه روان دی.
د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو بهیر په ښه ډول روان دی، هغه ډول چې ما په اپریل میاشت کې په بروکسل کې ویلي وو. متحده ایالات له خپلو شریکانو ملاتړ ته دوام ورکوي ځکه دوی هم په وتو کې دي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ بیا کله یوې خوا په افغانستان کې د دې سازمان د نظامي حضور پای را نږدې بولي، خو ډاډ ورکوي چې د افغان ځواکونو ملاتړ سربیره به د دوی د روزنې لپاره د امکاناتو چمتو کولو لپاره بشپړه هڅه کوي.
زما پیغام دادی دا چې موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به په تلپاتې توګه له ملکی لاري د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. موږ د افغان ځواکونو لپاره د ملاتړ او امکاناتو چمتو کولو هڅه کوو، لکه له هیواد د باندې د افغان ځواکونو روزنه او د هوایي ډګرونو جوړول چې د زیربناو په برخه کې هم مرسته کوي. اړتیا ده چې موږ همغږي ولرو، له خپلو شریکانو سره یو ځای کار وکړو، ځکه موږ اوس په افغانستان کې خپل نظامي حضور پای ته رسوو.
د ناتو سرمنشي متحده ایالاتو ته تللی او تمه ده چې له جمهور رئیس جو بایدن سره هم وګوري. د دې لیدنې یوه موضوع افغانستان او له افغان ځواکونو د ملاتړ څرنګواله دی. بلخوا بیا د امریکا د مرکزي قوماندانۍ قوماندان جنرال کنت مکنزي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د نیمایي بهیر له بشپړېدو خبر ورکوي. خغلی مکنزي چې د ټلیفون له لارې د خبریالانو پوښتنې ځوابولي وویل له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو بهیر به د سپتمبر تر 11 بشپړ شي، خو زیاته یې کړه دوی به د افغان ځواکونو له روزنې سربیره له افغانستانه د باندې د ترهګرۍ ضد عملیات وکړي. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ قوماندان د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانستان د وضعیت او د سولې روانې پروسې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
زه باور لرم چې افغان حکومت خبرو ته چمتو دی، خو طالبان باید د خبرو لپاره ورته رښتینی او روښانه ژمنتیا ولري څو یو سیاسي حل ته لاره وموندل سي. هغه ډول چې موږ وځو باید یو سیاسي حل وي چې دا ځای ونیسي. زه فکر کوم افغان حکومت دې لپاره چمتو دی، خو باور نه لرم چې طالبان دې داسې یو کار ته حاضر وي، مګر د دې وخت را رسېدلی او وخت هم ډیر کم پاتې دی.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایاندې زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د سولې هر ډول خبرو ته بشپړ چمتووالی لري. له افغانستان د امریکایي او ناتو عسکرو د وتو لپایل یوه میاشت او ورځې تیریږي. تمه ده چې دا بهیر د سپتمبر تر 11 بشپړ شي. که څه هم تمه وه چې د بهرنیو عسکرو د وتو له اعلان وروسته به تاوتریخوالی راکم شي، خو په تېرو نږدې دوو میاشتو کې په دې هیواد کې جګړه تر بل هر وخت زیاته خونړۍ شوې او د ملکیانو په ګډون د مرګ ژوبلې شمېره تر ټولو لوړ ګراف ته رسېدلې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. افغان حکومت د بریښنا د پایو د امنیت په ټینګښت کې له خلکو د مرستې هیله لري. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي د هرې پایې لپاره د امنیتي پوستې جوړېدل ستونزمن او ناشونی کار دی. تیره شپه یو وار بیا د پروان ولایت په جنوبي سالنګ کې د نامعلومو وسلوالو له لوري د بریښنا دوه ستنې د بمونو په وسیله لوزول شوي. دا په تیرو دوو میاشتو کې د بریښنا نولسمه ستنه ده چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول د کابل په شمال او نورو شمالي ولایتونو کې د نامعلومو وسلوالو له لوري نړول کیږي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
وروسته له هغې چې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په جنوب د اهنګرانو په سیمه کې د نامعلومو کسانو له لوري د بمونو په وسیله د وارداتي برېښنا دوه ستنې والوزول شوې، د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د برېښنا د ستنو د امنیت د ټینګښت طرحه د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به عملي شي. د جمهوری ریاست د لومړي معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه طرحې جزئیات شریک نه کړل، خو ویل چې د خلکو له مرستې پرته د برېښنا د ستنو د امنیت ټینګښت ستونزمن کار دی. دوای کشفی او استخباراتی بنسټونو د سیمې له خلکو سره کار پیل کړی چې د برېښنا ستنو د تخریب کوونکو په نیولو کې مرسته وکړي.
د سیمې د مشرانو له همکارۍ پرته شاید ممکن نه وي. یعنی سلګونه پای د برېښنا دي، هرې پای ته خو لیوا سړی نشي جوړولی او نه هرې پای ته باید پوستې واچول شي. دا د سیمې د خلکو مسؤلیت ګرځي چې له دولت سره او نتیجو اکنو سره همکاري وکړي او د دې ډول تروریستي تخریب کارانه اعمالو مخه ونیول شي. امنیتي طرحه تقریبا د بشوړېدو په حال کې ده او چې هر کله بشپړ شي جزئیات به له تاسو سره شریک کړو.
مخکې تر دې کله چې تر کوچني اختر مخکې د کابل په شمال کلکان ولسوالۍ کې د برېښنا ستنې په بمونو والو زول شوې، د جمهور رئیس لومړی مرستیال په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو لیکلی ژر راستون شو چې دا موضوع وڅېړي او ورته رسیدنه وشي. خو برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا ستنو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې د افغان چارواکو له ژمنو سره سره دا چاره لا هم روانه ده چې دوی سخت اندېښمن کړي دي. یاد شرکت وایي باید امنیتي بنسټونه په دې اړه ژر تر ژره جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره شپه د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په اهنګرانو سیمه کې د بمونو په وسیله د برېښنا دوه پایې والوزول شوې چې یوه یې په بشپړ ډول له منځه تللې او بله یې نسبي تخریب شوې ده. د برېښنا شرکت ویاند سنگر نیزی ازادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو دوو میاشتو کې د برېښنا نولسمه ستنه ده چې په هیواد په ځانګړي ډول د کابل په شمال کې د نامعلومو کسانو له لوري په بمونو الوزول کیږي چې له امله یاد شرکت ته میلیونونه افغانۍ مالی زیان اوړي.
د برېښنا شرکت ټیم نن سهار سیمې ته ورسېد. له ارزونې وروسته به په تخریب شویو پایو کار پیل شي. سیمه غرنۍ ده، د برېښنا د ستنو کار به وخت وغواړي، خو زموږ همکاران هڅه کوي چې دا ستنې ژر تر ژره بیرته ورغوي. دا د روان کال په تیرو دوو میاشتو کې نولسمه ستنه ده چې تخریبیږي، چې له دې امله برېښنا شرکت ته په میلیونونو افغانیو زیان رسېدلی دی.
برېښنا شرکت په یو اعلامیه کې ویلي چې د برېښنا د چاوی لامل په هر سات کې تر 3 میلیونه افغانیو پوری مالی زیان اوړي. خو پښتنه دا ده چې څوک د برېښنا د ستنو په لمنځوړلو کې لاس لري. که څه هم امنیتي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو د برېښنا شرکت په خپل اعلامیه کې ویلي چې خای سیمه ایز باج اخیستونکي، زورواکي، د نفتو د تړونونو شرکتونه او مافیایي جرمي او نورې ورانکار ډلې د دغو پیښو تر شا وي. کابل، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، خوست، ننګرهار، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې اوس مهال پرې وارداتي برېښنا پرې شوې ده. په همدې حال کې د ننګرهار او پروان یو شمېر اوسیدونکي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د برېښنا ستنو تخریبونکي ونیسي او قانون پرې عملي کړي.
زما نوم سمسور ده، د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی ما. موږ له حکومت جدي غوښتنه کوو تر څو د دغه پایو ویشتونکي چې د برېښنا پر وړاندې خنډ دي، دوی باید ونیسي او قانون پې عملي کړي. په جلال آباد کې ډېره زیاته ګرمي د دغه ځای دغه کم خلک چې دي، حتی ماشومان هغه هم له ګرمۍ نه مړه شو.
نوم یې بریالی بهادر ده، د چارهکار اوسیدونکی پروان ولایت. خلک دولت سره همکار دي، اما دولت وروسته په دې برخه کې هېڅ توجه کړې نه ده او بیا هم زمونږ تقاضا دا ده چې په دې برخه کې جدي توجه وکړي او هغه خلک چې دي عملین دي زر تر زره یې ونیسي.
برېښنا شرکت وایي چې اوس مهال له کورنیو سرچینو نه د کابل برېښنا په نوبتي شکل تامینېږي. د نغلو، سروبي او ماهیپر د برېښنا د تولید له فابریکو 110 میگاواټه او دا شان د ترخیلو له لمریزي دستګانه 80 میگاواټه برېښنا تولیدېږي. هغه خو د هرات ولایتي چارواکو ویلي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو دې ولایت ته د ایران د وارداتي برېښنا وستنه په بمونو الوزولې چې لامل یې لسګونه زره کورنۍ له برېښنا محرومې شوې دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې ازبکستان افغانستان ته 460 میګاواټه وارداتي برېښنا ورکړې چې 300 میګاواټه یوازې د کابل لپاره ځانګړې شوې. په افغانستان کې برېښنا په 300 له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران راوارېږي. افغانستان یوازې په 13% برېښنا له کورنیو سرچینو چمتو کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس له آزادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
اوس به هم ورشو اروزګان ته. د اروزګان والی وایي چې چوری ولسوالۍ ته اضافي سرتیر رسیدلی او 40 طالبان د خبره وژل شوي. محمد عمر شیرزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس په چوری ولسوالۍ کې وضعیت ښه دی. ښاغلی شیرزاد داسې وخت د چوری د وضعیت په اړه دا خبرې کوي چې ګیزاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. په چوره ولسوالۍ کې یو شمېر ماسره شوي سرتیري وایي په ولسوالۍ کې 45 امنیتي پوستو سقوط کړی، اوس هم درنه جګړه روانه ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد د ازادي راډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د دغه ولایت چوری ولسوالۍ ته تېره شپه اضافي ځواکونه استولې دي. نوموړي وایي په یادو ولسوالۍ کې افغان پوځیانو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې چې له 40 څخه تر 50 پورې وسلوال طالبان وژلې دي. والی وایي په چوره ولسوالۍ کې اوس هم کمه جګړه روانه ده، خو وایي وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي.
ماخستن زموږ اضافي او حمایوي سرتیري چورې ته ورسېدل، هلته ځای پر ځای شوه. چوره کې حالت کنټرول دی او دشمن ته د چورې د کمانډان د خولې څخه تقریبا د 40 تر 50 کسه پورې دشمن هلته وژل شوی دی. هلته اوس خال خال دزیسته او هلته اوس وضعیت بالکل نورمال دی.
د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی بیا ازادي راډیو ته په رالېږلې لیکلي پیغام کې د افغان چارواکو د ادعا ویرت کړي چې ګڼي په چوره ولسوالۍ کې دي تر 500 پورې طالبان وژل شوي وي. نوموړي وایي په چوره ولسوالۍ کې تېره شپه 15 نورې امنیتي پوستې هم سکوت کړي او 15 سرتیري ورته تسلیم شوي او 4 نور ژوندي نیولې دي. که څه هم د اروزګان والی وایي چې په چوره ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او اضافي ځواکونه رسېدلي دي، خو په یاد ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک رئیس ارکان نجیب الله او هلته سرتیري وایي چې دوی ته تر اوسه پورې هیڅ ډول اضافي سرتیري نه دي رسېدلي. په یاد ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک د څوکۍ ادارې یو کارکوونکي منبر الله ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې 45 امنیتي پوستو سکوت کړي او یوازې د ملي اردو یو کمپ او ولسوالۍ پاتې ده او نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې دي.
ټولو پوستو سکوت کړی، یو کمپ او یو ولسوالۍ پاتې ده. وروره او بل عدد شهیدان په خپل موقعو کې پاتې، خپلو پوستو کې پاتې ایمان نشته چې مال موږ ورله ورشو. اگر اور زخمیان په موقعو کې پراتې دي ورور بد غو تقریبا 19 پوستې موږ او اردو ملي هغه تقریبا 30 پوستې پولیس ملي هغه ټول څه کوڅې یا ټول زیاتې تخلیه کړي دي. له دم د نه صد مخ کې موږ څو دانه شهیدان ورکو، ورور زخمیان مونږ نشته زخمیان ورکو، تل 3 دانه شهیدان ورکو. پوستو دا کوم پوستې پاتې اکمالات نه لري، اکمالات نه ورته شي، مهمات نه ورته راځي. ورور وضعیت ډېر خراب دی.
د یاد کندک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته ویل چې دغه تلته اوس هم درنه جګړه روانه ده او لسګون امنیتي پوستو سکوت کړی دي. دی وایي چې تر اوسه پورې هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي او دا هم مني چې یوازې د ملي اردو کمپ او ولسوالۍ پاتې ده او نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وربشو غزنی ته. هلته ډاکټران وایي چې په رواني ناروغیو باندې د اخته خلکو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. دوی وایي چې په دغو کې اکثر ښځې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
فقر، بیوزلی، کډوالي، سخت جګړې، کورنۍ تاوتریخوالی، ناسمه پوهه، کم علمي، ښځو ته په ښه سترګه نه کتل، بېسوادي او داسې نور هغه څه دي چې روغتیا پالان وایي. په افغانستان کې په ځانګړې توګه په غزني کې ډېرې ښځې په رواني ناروغیو اخته کړې دي. دوی وایي تر څو پورې چې په ټولنه کې دغه ستونزې موجودې وي، همداسې به دغه ښځې ورڅخه کړېږي. د غزني ښار د نواباد سیمې چمنګله هم یوه له همدغو ښځو څخه ده چې رواني ناروغي لري. دا تقریبا 30 کلنه ده. چمنګله وایي ډېر ځله ډاکټرانو ته تللې ده، درملې خوړلې دي، خو بیا هم نه ده ښه شوې. چمنګله هم د ځینو نورو مېرمنو په رنګه له غربت څخه کړېږي او وایي دا او خاوند یې دواړه بېروزګار او څلور ماشومان ورپسې دي. هغې وویل چې خوب یې تښتېدلی، سر یې ګرځي، ګنګ څه ده، آرام نه لري او کله کله ځان سره ژاړي.
درې کلونه اوسول چې په دغه رنځ اخته یم. که هر ډول درملنه مې وکړه خو بیا هم نه یم روغه سوی. کاشکې روغه سوی وای. درې کاله کېږي چې ډاکترانو ته ځم. څوک وایي ناروغي د عصبي ده، څوک څه وایي او څوک هم بل څه.
چمنګله ارمان کوي چې کاشکې سواد درلودی چې د ډاکټرانو په خبره سمه پوه شوې وه. دا یوازې چمنګله نه ده چې په ذهني ناروغۍ اخته ده، بلکې د غزنی د ملکی روغتون چارواکي وایي هر ورځ د دوی روغتون ته د ورځې تر 30 زیات کسان د رواني ناروغیو د درملنې په موخه ورځي چې زیاتره ښځې دي. د یاد روغتون سرطبیب ډاکټر عبدالبصیر رامکی ازادي راډیو ته وویل دوی د غزنی په ملکی او حوزوي روغتون کې دوه د رواني ناروغیو د مشورې ورکولو څانګې لري او یادو کسانو ته د ذهني او رواني ناروغیو د خلاصون لارې چاريخي.
روزانه در حدود 40 تا 50 اشخاص
هر ورځ له 30 تر 50 پورې رواني ناروغان د رواني ناروغیو د مشورې لپاره زموږ شفاخانه ته مراجعه کوي. ډیر مراجعین خزي دي چې علت یې کورنۍ تاوتریخوالي، جګړې، غریبي، بېوزلي او لزګونه داسې نورې موضوعګانې دي. موږ د غزنی په ملکی روغتون کې یوازې د رواني ناروغیو د مشورو یو څنګه لرو چې رواني ناروغان ته مشورې ورکوي.
مشورې رواني بشمته
ډاکټر رامکی زیاتوی په ټولیزه توګه په افغانستان کې په ځنګړي توګه په غزنی کې د خلکو رواني وضعیت خراب دی. دلته جګړې دي، غریبي ده، خلک په بد حالت کې ژوند کوي. د غزنی ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نیکمل بیا وایي چې دوی د ولایت مرکزی روغتونونو ترڅنګ د ولسوالیو په روغتونونو کې ذهني ناروغیو مشاورین لري تر څو په دغه ناروغۍ اخته کسانو ته د خلاصون په موخه مشورې ورکړي.
سره له دې چې موږ سره کار شمیره د ښځو د رواني ناروغیو په اړه دنګړې نشته، ولې راپورونه له موږ سره شته. رواني ناروغۍ لکه ژور خفګان، انزایټي، ترس، استراب، ګوښه نشینی، بېخوابي، حتی شیزوفرنیا او مانیا، دا ټول نسبت نارینه ته په ښځینه کې زیات دي. دې لاملونه یا دلایلم کېدای شي زموږ تاسې منطقوي او اجتماعي مشکلات وي.
ښاغلی نیکمل د روغتیا له نړیوال سازمان څخه هم غواړي چې په دغه برخه کې افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دغه ناروغیو مخنیوی وشي. دوی وایي که په دې برخه کې فنډ کمیږي نو ستونزې به لا زیاتېږي، چې له امله به یې په ځانګړې برخه کې اغېز زیاته شي. نوموړی په روغتونونو کې دغه ناروغانو ته یوازې مشورې ورکول کافي نه ګڼي او وایي د دغه ناروغیو لپاره دې د روغتیا په برخه کې لازم امکانات برابر شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډېری سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم د ښځو پر وړاندې روان وضعیت اندېښنې وړ دی، چې له دې امله ډېرې برخه په رواني ناروغیو اخته کېږي.
اوس به امر شو د کابل لویدیځ ته. د کابل په لویدیځ کې د یو ښوونځي مخته تر بمی حمله وروسته دغه ښوونځي زده کوونکي د رواني درملنې لپاره بیرته خپل ښوونځي ته ورځي. دوی وایي هیڅکله به ونه پیری یا نه به له لوړو زده کړو لاس واخلي. د مې په اتمه په دې حمله کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې اکثر یې د ښوونځي زده کوونکي او ماشومان دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د ښوونځي مخې ته تر تره اچون کې به می حملې څو اونۍ وروسته فاطمه نوري او د دې نوري ټولګیوالې په خپل ټولګي کې راټولې سوي دي. د کابل په لویدیځ کې دا ښوونځي د مې میاشتې له 8 نیټې راهیسې تړلی وو. په دې حمله کې د لږ تر لږه 80 کسانو د وژل کېدو او 160 نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل سول، چې ډېری د ښوونځي زده کوونکي نجونې وي. فاطمه وایي د رخصتي پر وخت به می چاودنه وسوه، خو د دې غونډې ډېر نجونې دي چې خپل زده کړو ته اوس هم ژمنې دي. فاطمه وایي
ما از این نمی ترسم که دوباره مثلا مکتب بیایم.
زه خوانزه تا لراتگ نبیریگم که بلا حمله هم بوشی. زه غوارم بیا راشم او ترده هم پیاوری اوسم. اخپل از دکرو تا دوام برکم. املکون که تا زما پیغام داده چه دوی پا حملو زمونگ مخن نشینی ولی او مونگ با ترده هم پیاوری شو.
ببینیم و با درسای خود دیدونم.
د فاطمه پر شونځي د حمله مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی اخیستی. د امریکا د حکومت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې تر 3.5 میلیون زیات نجونې شونځیو ته ځي. په نیویمه لسیزه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د شونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې وې. وروسته له هغه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه په بشپړه توګه د وتلو اعلان وکړ، پر ښځینه خبریالانو، فعالانو او زده کوونکو د سختریزو حملې زیاتې سوې دي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف اټکل کوي چې 3.5 میلیونه کوچنیان ښوونځي ته نه ځي، چې 60% یې نجونې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د اولمپیک نړیوال کمیټې او د تکواندو نړیوال فدراسیون افغان لوبغاړي فرزاد منصوري ته په اولمپیکي لوبو کې د بلنې لپاره کارت استولی دی. په دې سره به د افغانستان په استازیتوب سګ اولمپیک یوازې یو لوبغاړی فرزاد منصوري ولوبیږي. په دې ارتباط مو د فرزاد منصوري له استاد او د ملي ټیم له روزونکي بشیر ترکی سره مرکه کړې.
د اولمپیک بینالمللي کمیټې او تکواندو نړیوال فدراسیون موږ درخواست کله چې د اولمپیک د خوانه واستول شو، هغوی یو کمیته جوړ کړ. په دغه کمیته کې یو افغانستان و او یو بل هیواد و چې باید تصمیم دوی نیول چې کوم هیواد باید مستحق د دې ده چې باید ورته وایلډ کارت ورکړل شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په تکواندو کې 214 هیوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون عضو ده، او په دغه هیوادو کې یو کارت و چې هغوی دغه تصمیم ونیول د اولمپیک بینالمللي کمیته چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړي.
فرزاد منصوري به په اولمپیکي 100 کیلو وزن کې لوبه وکړي او فکر کوي چې وړتیا به ولري چې افغانستان یو وار بیا د رهولا نیکپان او وروسته د تکواندو په برخه کې د مډال څښتن کړي.
د فرزاد منصوري وزن اصلي وزن همیشه 2 کیلوګرام ده، خو مونږ د دې وزن مثال همیشه دا د 8 کیلوګرام وزن کې لوبه کوي. دا کولای شي چې هم په 4، 5، 6 اووم اتم وزن د تکواندو کې لوبه وکړي. دل لپاره چې د فرزاجان دغه قد هم 1.15 متر ده، دا دغه او وزن 2 کیلوګرام ده. خوشبختانه چې دغه نورماتیو چې هغه لري، فرزاد جان کولای شي چې په دغه وزن کې هم ښه لاسته راوړنه لري او ښه نمایندګي د افغانستان د ورزش او د افغانستان د خلق نه وکړي.
ښاغلی ترکی، فرزاد منصوري د افغانستان لپاره څومره مډالونه ګټلي، کومې مهمې اتلولۍ یې کړې دي؟
2013 کال نه راديخوا د ټوکیو اولمپیک لپاره آمادګي نیولې وه، او فرزاد منصوري موږ تکړه لوبغاړی د کوریا اوپن په مسابقاتو کې، د الحسن اوپن په مسابقاتو کې، او د انډین اوپن په مسابقاتو کې د سرو زرو مډالونه واخیست، او د آسیایي مسابقاتو نه د سپین زرو مډال واخیست. همداسې د چاینا اوپن او د فجوري اوپن د مسابقاتو نه د سپین زرو مډالونه واخیست، او دا د آسیا نایب قهرمان هم ده.
اوس به هم د اروپایی پولیسو لخوا د سازمان شوی جرایم و د عاملونو په وړاندې د اقداماتو په اړه راپور درته خپور کړو. سلګونه کسان په بیلابیلو عملیاتو کې د اروپایی پولیسو یا یوپول لخوا نیول شوي دي.
په 13 هیوادونو کې د منظم جرمونو پر وړاندې پراخ عملیات د اوسپنیز اړخ په نوم یادیږي. دا عملیات د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د قانون پلي کوونکو ادارو ترمنځ د همکارۍ پر اساس 3 کاله روان وو. په دغو هیوادونو کې امریکا، اروپا، استرالیا او نیوزیلند هم شامل دي. استرالیا او نیوزیلند لومړي هیوادونه وو چې په دې اړه یې تفصیلي معلومات اعلان کړل، او وی ویل چې د نړۍ پر کچه د منظمو جرمونو شبکې ته لویه ضربه رسیدلې ده. تمه ده یوروپول او اف بی آی په خپلو سیمو کې د دغو عملیاتو په اړه تفصیل شریک کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن په یو خبري غونډه کې ویل، یوازې په استرالیا کې 240 کسان د دغو عملیاتو پر مهال نیول سوي، او نه یوازې په دې هیواد کې بلکې په ټوله نړۍ کې منظمو جرمونو ته لویه ضربه رسیدلې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې او نورو ادارو پر مشکوکو کسانو استخبارات راټول کړي او د هغوی د پټو پیغامونو معنی موندلې. د استرالیا رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د مخدره موادو د قاچاق یوه تښتېدلی مشر په ترکیه کې د جنایتکارانو په شبکه کې د اینوم په نوم نه تعقیبېدونکي تلیفونونه وویشل او له همدې لارې یې پټې خبرې او راکړه ورکړه کوله. وروسته اتلس میاشتې د مخدره موادو قاچاق وړونکو او تښتېدلو مجرمینو د پولیسو د ادارو په حضور کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. استرالیایی پولیسو ویلی چې په نړۍ کې 11,000 جنایتکارانو انوم تلیفونونه کارول.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. احمد شیبر توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د افغانستان د سولې په اړه د پنشن به پورس ګډه غونډه کوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي دا یو ورسنۍ غونډه د سعودي عربستان په کوربتوب او د رابطې عالم اسلامي تر څارنې لاندې د مکې مکرمې په ښار کې دایریږي. د یوې امنیتي سرچینې په وینا د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ نن سهار طالبانو نیولې ده. دولت آباد ولسوالۍ له دریو کلونو راهیسې دولت مخالفه وسلوالو محاصره کړې وه او دې ولسوالۍ ته به دولت د حواله لارې اکمالات کول. افغان ځواکونه په پکتیا کې د پاکستان د مانسری د سیمې د یو اوسیدونکي د نیولو خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو ویاند رسنیو ته وویل چې دا کس عظیم اختر نومیږي، اردو خبرې کوي او په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نیول شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د راتلونکې اونۍ له شنبې به د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 2 اونیو قرنټین چې د کورونا لپاره دی تمدید شي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ ته د افغانستان د برېښنا شرکت پلاوی تللی چې هلته د وارداتي برېښنا دوی نړېدلې ستنې ورغوي. د پاکستان په جنوب کې د ریل ګاډي د ټکر له امله د مړو شویو شمېر 2 ټول وړ شو. په دې پیښه کې چې سند ایالت د دهرکی په نوم ښارګوټي کې پرون وشوه په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. او د امریکا ولسمشر له خپل اوکراینی ساري سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه.
لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او بیا د ګوډیا چار تفریح خپرونه.
د پکتیا ولایت د ورزش او بدني روزنې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ نن پیل شوه. د دغه ادارې مسؤل محمد داوود محفوظ نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې د ځون په کچا 14 لوبغاړو ګډون کړی او د پکتیا په ورزشي لوبغاړي کې په خپلو کې سیالۍ کوي. د ښاغلي محفوظ په خبره دغه سیالۍ به 2.5 میاشتې دوام وکړي او په پای کې به د ځون په کچا انتخاباتي غوره لوبډله هم انتخاب شي. د افغانستان کرکټ بورډ د پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو خبریالانو ته د کرکټ د عامه پوهاوي او د کرکټ لوبو د خبرې په غوښ د څرنګوالي په اړه ورکشاپ پوارګړ. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتا کنن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ورکشاپ کې نږدې 30 خزینه او نارینه خبریالانو ګډون کړی وو. ښاغلی هوتا زیاتوي چې د دې وروسته به په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته پروګرامونه او ورکشاپونه جوړ شي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کرکټ لوبې ښه وده کړې، خو په ځینو ولایتونو کې اوس هم ځینې خبریالان له دې لوبې سره بشپړ بلدیت نه لري او له لوبو په خبري پوښښ کې له ستونزو سره مخ